ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستان ستړي مشهي د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. لا چمودی آرامی وروستا کابل نن سهار یوی سنمرگی چودنی شاهد وو چی پکی مرگ جوب لامه وقتی ده ده مددی خبرونی ده سر موضوع ده خو نور ریپورتون هم لرو پیل بل خبرونو کو فرشتا جلالزی پا استودیو که ده افغانستان سیمی و نړۍ خبرونه در آوری.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې په کابل کې نن سهار دوو بجو په شاوخوا کې په انتحاري حمله کې د پوځیانو په ګډون 12 کسان زخمیان شوي دي او 6 کسان وژل شوي دي. دفاع وزارت وایي چې په هرات او غور کې 102 وسلوال طالبان د امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي او خپلې وسلې هغوی ته سپارلې دي. په چین کې چارواکو ویلي چې د کرونا ویروس له کبله د مړو شمیر 1400 ته پورته شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن سهار وویل چې په کابل کې د مارشال محمد قاسم فهیم پوځي اکاډمۍ ته نږدې ځانمرګي برید کې د ملي اردو 4 عسکر او 2 ملکي وګړي وژل شوي دي. د وزارت خبر پاڼه وایي چې دغه برید چې سهار شاوخوا 2 بجې وسو د پوځیانو په ګډون 12 کسان پکې زخمیان شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د مارشال محمد قاسم فهیم پوهنتون د دروازې سره له دې وړاندې هم څوري ځانمرګي حملې او بریدونه شوي دي او په دغو حملو کې مکرر محصلینو او عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نړیوالو رسنیو ویلي دي چې نن سهار کله چې د اکاډمی محصلین او ښوونځیو ته صنفونو ته تلل او خلک هم په سیمه کې د تګ راتک په حال کې وو، چاودنه وسوه او تر چاودنې وروسته د ډزو آواز هم اورېدل سوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هرات او غور ولایتونو کې 102 وسلوال طالبان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. دا وزارت په یو خبر پاڼه کې ادعا کوي چې له دغو وسلوالو طالبانو سره درې ډلګۍ مشران عبدالله محمد یوسف او ملا سرور هم ملګري وو. وزارت د دغو کسانو عکسونه هم خپاره کړي چې په هغه کې له ټولو سره وسلې معلومیږي او امنیتي ځواکونو ته یې تسلیموي. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې له یوې میاشتې راهیسې د غور په شهرک او د هرات په چشت شریف ولسوالیو کې نږدې 600 د وسوال طالبان له دې کبله هم دولت ته تسلیم شوي چې د هغوی په وینا پوځي فشار باندې زیات شوی. وسوال طالبانو د دغو ادعاو په اړه خبرې نه دي کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هغه لسګونه میله وسلې نیولې چې له پاکستان افغانستان ته راوړل شوې وې. د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې په ننګرهار کې په پوځي عملیاتو کې زیات اندازه وسلې نیول شوې چې له پاکستان رالېږدول شوې وې.
46 میل اسلحه مختلف و نوع مع مهمات آن
دوی چی شپوش 40 میل بلا بلا دولونه وصله لمهمات سره چې له پاکستان افغانستان ته قاچاق شوی د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې نیول شوی دي. رحیمي وویل چې د دې وسلو په تړاو 2 تنه د پولیسو لخوا مشکوک وګړي هم نیول شوی دي. په افغانستان کې طبي پیښو ته رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویلي هغو څو ولایتونو کې بیړني تدابیر نیولي چې پکې د سیلابونو د راتک خبرداری ورکړ سوی دی. د دې وزارت ویاند پرون ازادي راډیو ته وویل چې په لومړي ګام کې هرات، غور، بادغیس، هلمند، روزګان، کندهار او زابل په ځانګړي کړي دي چې په هغو کې شایي تر نورو ولایتونو مخکې او ډیر سیلابونه راووزي. د چین حکومت ویلی دی چې د کرونا ویروس له کبله د مړو شمیر 1400 ته رسیدلی دی. د چین د روغتیا ملي کمیسیون ویلي چې یوازې پرون د دې ویروس له کبله 103 تنه مړه شوي دي. په چین او څلورویشتو نورو هیوادونو کې تر اوسه د کرونا ویروس نږدې 3000 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې دا د جدي اندېښنې خبره ده چې په دې ویروس هغه کسان هم اخته شوي چې چین ته اصلا نه دي تللي. اوکراین ویلی چې په یوه چارتر الوتکې کې به خپل 50 اوکراینیان چې په چین کې د اوهان په ښار کې بندي کیف ته ولېږدوي. په همدې حال کې هغه بیړۍ چې د جاپان په بندر کې قرنټین شوی وه او 3200 مسافر او ملب کې سپاره دي د کرونا د مثبتو پیښو شمیر پکې 115 ته رسیدلی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویلي د هغو امریکایي پوځیانو شمیر زیات سوی چې په عراق کې د ایران د راکټي برید پر مهال مغزي ټکان خوړلی دی. په عراق کې په عین الاسد پوځي اډې د ایران لخوا د بریدونو د جنوري میاشتې په اتمه نیټه وروسته په داسې وخت کې وسول چې امریکایي ځواکونو د قدس ډلې مشر قاسم سلیماني وژلی و. د امریکا دفاع وزارت ویلي د هغو پوځیانو شمیر اوس 109 ته رسیدلی چې د ایران لخوا د بریدونو پر مهال یې مغزي ټکان خوړلی او دغه شمیر دوی پخوا د شپېتو په شاوخوا کې ګڼلی و. پنټاګون ویلي د دغو عسکرو له ډلې شپږ اویا تنه یې بیرته خپلو دندو ته ګرځېدلي دي. او په اروپا کې په تیرو دوو ورځو کې سخت توپان د چک په جمهوریت کې په پولنډ، سویس، سویډن، سلووینیا او بریتانیا کې لږ تر لږه شپږ تنه وژلي دي. د طوفان له امله د یو شمېر کسانو د زخمي کېدو خبرونه هم ورکړل سوي دي. د سیاره په نوم د طوفان د فبروري په نهمه انګلستان او ایرلند او وروسته ختیس خواته ولاړ چې په اروپا کې د لسګونو زرو کسانو د کورونو او کارځایونو د برق یا برېښنا بهیر پرچاو کړ. د طوفان په سفرونو هم اغېز کړی او د دغه طوفان د شدت له امله په اروپا کې سلهاوو الوتنې لغو شوې دي.
دوستانو خبرونه ملازادی رادیو نو اوریدل. فرشتي جلال زید تر وړاندې کړل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتلی شي. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. لڅموده نسبی آرامي ورسته کابل نن سهار بیا د یو ځانمرګ برید او مرګ ژوبلې شاهدو. دا ځانمرګ برید د مارشال محمد قاسم فهیم فوزیا اکاډمۍ ته نږدې شوه. په اړه به ریپورت ولرو. دا بم واوري چې د ناټو دفاع وزیران په بروکسل کې دی او د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې کوي. نو د زور اسپانو ته به کتنه هم ولرو. دا کرونا وایروس دا تازه پیخو حال بام در کرو او که وقتو نور ریپورتونه و موضوعات بام در سر شریکو. نن سهار دا کابل خار دا یو ځانمرګي برید شاهدو چې ویل کیږي مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. پیښه په کابل کې د مارشال محمد قاسم فهیم پوځي اکاډمۍ ته نږدې د سهار د وو بجو په شاوخوا کې شوې ده. زما همکار اکرام الله اکرام په کابل کې دا پیښه څارلې تعقیب کړې ده. همدا اوس سره د کابل سټډیو نه په تماس کې ده. اکرام صاحب، له تاسو بجزیات واورو، په ځانګړې توګه د تلفاتو په اړه ورستې شمیرې څه دي؟
زیات مننه ان صاحب. د تلفاتو پاړه باندې لا هم د افغانستان دوه امنیتی بنسټونه د کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارت بیلابیل ارقام په ډیر کم تفاوت سره وړاندې کوي. د کورنیو چارو وزارت د وژل شوو شمیر شپږ تنه ښایي چې څلور تنه پکې نظامیان او د شان دوه تنه پکې ملکیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی په اعلامیه کې ویلي دي د کورنیو چارو وزارت چې د غشان په دې حمله کې دو لسنه نور ټپیان دي چې پنځه تنه ولسی وګړي دي او پاتې نورې د ملي اردو سرتیری دي. خو د افغانستان دفاع وزارت سره چې موږ وغږیدو د دې وزارت مرستیال ویان دوی چې په دغه انتحاري حمله کې پنځه تنه وژل شوي چې څلور د ملي اردو منصوبین دي او یو تن هم ولسی وګړي دي. دغه شان شپږ تنه نور ټپیان دي چې پنځه تنه نظامیان او یو تن ملکی دي. فواد امانوئل د وای لکه څنګه چې زمونږ په اعلامیه کې هم لیکل شوی او روسي ارقام دی په پیښه کې پنځه تنه شهیدان شوی چې څلور د ملي اردو منسوبین دی او یو تن ولسی وکړی دی. دغه شان شپږ تنه نور ټپیان شوی چې په کې پنځه تنه نظامیان یو تن ملکی دی. پیښه د قمبر څلور لاري کې شوی ده. ان سیب که څه هم امنیتی بنسټونه د پیښه دقیقه سیمه د قمبر څلور لاري خایخو یو امنیتی سرچینې چې نه غوښتل نومي واخیستل شي، واغ عکسونه او ویډیوګان چې په سوشل میډیا یا ټولنیزي میډیا باندې خبريږي د حمله سیمه د مارشال قاسم فهیم نظامی اکیډمي خیچه د دغه اکیډمي په لومړی قراول کې دغه پیخه رامنځته شوې ده. دوی وایي چې امنیتی چارواکي وایي چې دا انتحاري حمله وا پله انتحاري و چې د خلکو په منځ او د نظامیانو په منځ کې خپل ځان ته چاودنه ورکړه. دغه نظامی اکیډمي لدین وړاندې هم د ورته حمله سره مخ شوی و. روسي حمله چې په دې نظامی اکیډمي باندې شوی و دروان کال د جوزا په میاشت کې و د جوزا په نهمه نیټه باندې چې لامل د چارواکو په وینا باندې شپږتنه وژل شوی و او شپږتنه نور ټپیان و او دغه حمله مسولیت د شی اسلامي دولت نومي وسلوال ډلې منلې. خو د نن حمله مسولیت تر دې د مهیڅ وسلوال ډلې نه دی منلې. وسلوال طالبان ویان زبی الله مجاهد سره چې سوشي به وړاندې زوخه کیدم نو مولوی ویل چې د پدې اړه د معلوماتو پر غونډولو باندې بوخ دی او د دوی کسان تر دې دمه دغه حمله په اړه کوم معلومات نه لري او چې معلوماتو شو بیا به له رسنې سره شریکي. لکه څنګه چې وړاندې تاسو ویل دا په کابل کې له څو میاشتو نسبی آرام تیا وروس ته لمړنۍ انتحاري حمله و چې تر سره شو او مرګ ژوبلې واړه ولا بلیان څه
زیاته مننه کوم اکرام الله اکرام و چې له کابل یې دغلته د نننۍ ځانمرګي حمله حال راکوه او د بیلابیلو سرچینو په حواله د دی پیخي د مرګ ژوبلې ارقام او نور معلومات را سره شریک کړل. دوستانو تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټډیو ته کوکې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ناتو دفاع وسیران په بروکسل کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبري وکړي. د ناتو د دې تړون د شریکو هیوادونو د دفاع وسیران خبرې به د ځل د سولې پر حل زلو په افغانستان کې د امنیت د ټینګیدو پر مسلو راڅرخي. په دې اړه په مخړی د اسدالله لودین ریپورت ده.
د ناتو د دفاع وزیران به د فبروري په 12مه او 14مه یعنی د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو د بلجیم په مرکز بروکسل کې سره جرګه شي. د ناتو د سرمنشي د ویان مرستيال پیرس کازالی د غونډې په درشل کې آزادی رادیو ته وویل
and despite the challenging circumstances the afghans
دای وی له سختو شرایطو سربیره افغان ځواکونه پیاوړي شوي دي او دوی د سولې پر اوستو کې مرسته کوي. موږ د جګړې پای ته رسیدو او د سولې راوستلو لپاره د متحده ایالاتو د هڅو ملاتړ کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د قطر په دوحه کې د طالبانو له استاذ سره تر اوسه لاس ورو زیات کتلی چې په افغانستان کې د امریکا د ترسکرنې جګړې د پاتې رسیدو لپاره د حل لار ومومي. خو تر اوسه پورې دواړه لوري کومې موافقې ته نه دي رسیدلي. په لندن کې مشت افغان شنونکي سمی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو لورو ترمنځ اعتماد جوړونې ته اړتیا ده.
امریکایا دای باور استن کې طالبان
یو قوت دی. وای امریکا په دې باور ده چې طالبان یو ځواک ده او په سخت سیاسي حلارې ته چمتو کیږي. دا سي حلارې چې د دیموکراسي او افغانانو غوښتنې پکې ومنل شي. بل ورته طالبان فکر کوي چې امریکا ور سره چل کوي ځکه وایلی شم چې د نظر جدي اختلاف موجود دی. دا په لندن کې د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې د ناتو له سرمشریزه ورسته د ناتو د وزیرانو لمړنۍ غونډه ده چې اوس په بروکسل کې کیږي. په دسمبر کې سټولټنبرګ له طالبانو غوښتي وو چې لکلکی او جدي اراده سره خبرو ته حاضر شي. طالبانو ته د پیغام دا و چې هیڅ کله بل پوزي لارې بریالي نشي. د ناتو له دې ډول غوښتنو سره سره طالبانو له افغان او نړیوالو ځواکونو سره جګړې ته دوام ورکړی او په مکرر ډول د افغانستان له حکومت سره له خبرو انکار کړی دی. ټاکل شوی ده چې په دې ناسته کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد، په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر، په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی نیکولاس کی او همدارس د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استازی ګډون وکړي. ناتو دا محل په افغانستان کې نږدې 10,000 پوځیان لري چې اکثره یې امریکایان دي. د دغو ځواکونو لویه برخه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په روزلو بوخته ده. د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې د رواني اونۍ د شنبه په ورځ په ننګرهار کې لږ تر لږه 2 امریکایي پوځیان وژل شول او شپږ نور ژوبل شول. د امریکا پوځ ویل د لومړنیو راپورونو پر اساس حمله کوونکي د افغان ملي اردو یونیفورم اغوستی وو. هم داعش او هم طالبان د رنګرهار ولایت په یو شمیر سیمو کې فعال دي. و به کتل شي چې د بروکسل پر روانه غونډه کې د دې پیښې اغیز څه دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې یو د متخصصانو یو ټیم چین ته استولې چې دغلته د کرونا وایروس د خپرېدو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. خو مخکې له دینه چې په دې اړه یو ریپورت درته خپور کړو، راځي چې څو اقتصادي خبرونه واورو. رحمت الله افغان دروري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وای له پانګې د ډیرودو په موخه د صنعتي پارکونو بودیجه له 150 میلیونو څخه 1550 میلیونو افغانۍ ته لوړه کړې ده. د دغه وزارت په رسمي پاڼه کې راغلي چې دا موضوع تیر ورځ د دغه وزارت د پانګې چونې د ملاتړ په 50مه غونډه کې مطرح شو. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګې چونې خونې په هیواد کې د صنعتي پارکونو د کموالي ستونزې ته په کتو وای چې د غزیات سبي بودیجه اوس هم د پارکونو لپاره بسنه نه کوي. د دغه خونې ویان جنا قنوید
قدم نیک است، ولی میفهمیم که کشور ما کشوری است که قبلا فابریکات یا پارکای صنعتی متعدد نداشته، این مقدار بودجه برش کافی نیست. اما یک قدم نیک است برای اینکه اقتدادی از پارکا را خو میتونه بعضی از نیازمندی های شرف را بکنه. اما
نموار زیاتبی افغانستان لکرکیش نده و تازه را وطلی هواد پتوگ ارتیال لری چه صنعتی پارکونو که لدی زیاد پیسی مصرف سی. دا بداس حال که دا چه وازی پا کابل خر که چلور صنعتی پارکون موجود ده. هرات، کندوز، ننگرهار، بلخ و کندهار هغه ولایتونه دي چې صنعتي پارکونه لري. خو د افغانستان د سوداګری خونې د مسؤلینو په خبره چې له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وای د هیواد اتیا په سلو کې صادرات زراعتي محصولات جوړوي. د دغه وزارت وین اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل چې روان هجري کال په هیواد کې په کرنیزو محصولاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، نو له همدې امله صادرات ډېر سوي دي.
در سالهای گذشته خصوصا امسال بیشترین صادرات افغانستان محصولات زراعتی تشکیل میده، شامل میوه‌های خوش، میوه‌های تازه، گیاهان طبی و سایر اقلام زراعتی به کشورهای مختلف صادر شده و زراعت بیشترین سهم در صادرات افغانستان دارد.
کرنه در افغانستان در تولیدات و غوښنه برخه جوړوي. در افغانستان در کرنه و مالداری وزارت د شمیرو له مخې د هیواد اتیا په سلو کې کاري ځواک په کرنه مصرف دی او د خپل کورنۍ شپېته په سلو کې عواید له همدې لارې تامینوي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ 25 پله، یو اروپایي یورو 40 افغانۍ 50 پله، یو سترلینګ پون 90 افغانۍ 10 پله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 45 پله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 10 پله، زر هندي روپۍ 190 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 490 افغانۍ.
د نړیوال روغتیا سازمان رئیس په اروپا کې هغه څو کسانو کې د کرونا وایروس په پیښو اندېښنه ښودلې چې چین ته سفر نه دی کړی. له بلې خوا د دوشنبې په ورځ چین ته د دې سازمان د روغتیا متخصصانو یو هیئت رسیدلی چې دغلته د کرونا وایروس د خپرېدو په اړه څېړنو کې مرسته وکړي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیله ښودلې چې د اپریل میاشت کې د هوا تودېدل به د کرونا وایروس د ورکېدو سبب شي. په دې اړه جزئیات له یو لنډې خبرتیا وروسته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي تم لري چې په اپریل کې به د هوا په تودېدو د کرونا وایروس چې تر اوسه یې تر 900 زیات کسان وژلي ورک شي. ولسمشر ټرمپ د دوشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل هغلی ټرمپ وایي اوس هم دا وایروس چې موږ یې په اړه خبرې کوو، تاسو پوهیږئ ډیر خلک فکر کوي چې دا به په اپریل کې د هوا په تودېدو له منځه ولاړ شي. معمولا دا په اپریل کې له منځه ځي. د امریکا متحده ایالاتو کې پر دې وایروس ته 12 کسان وخته کېدل تایید شوي چې لږ تر لږه 2 تنه یې له روغتون رخصت شوي. بلخوا د روغتیا د نړیوال سازمان یو پرمختللې ډله چې طبي متخصصان پکې شامل دي د دوشنبې په ورځ د کرونا وایروس د خپرېدو په اړه د څېړنو په هدف چین ته رسیدلی. دا خبره د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیډروس ادهانوم ګبریوسوس د دوشنبې په ورځ په جنوا کې وکړه. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر چې د جنوري د میاشتې په وروستیو کې د چین ولسمشر او د دې هیواد له نورو چارواکو سره د لیدنې لپاره پیکینګ ته تللی و، دغه هیواد ته د یوې څېړونکي ډلې د استولو په اړه له هوکړې وروسته راستون شو. دې دوه اونۍ وخت ونیو چې د چین حکومت د هیواد ته د روغتیا د نړیوال سازمان د څېړونکي ټیم وراستولو ته زړه ښه کړي. د دې ټیم مشري کاناډایي ډاکټر بروس ایل وارډ کوي چې د بیړني وضعیت متخصص دی. د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر په وینا
بروس او همکاران به یې له چینایي چارواکو سره یو ځای کار کوي څو ډاډمنه کړي چې موږ د سمو پوښتنو په وړاندې د سمو ځوابونو لپاره په ټیم کې لازم تخصص لرو. نوموړي ویل په چین کې تر اوسه پورې په کرونا وایروس تاخته کېدو 4215 پیښې تایید شوې چې تر اوسه یې له کبله 909 کسان وژل شوي. همدارنګه د نړۍ په 40 نور هیوادونو کې پر دې وایروس 319 کسانو اخته کېدل تایید شوي. د روغتیا د نړیوال سازمان د رئیس په وینا له چین څخه بهر تر اوسه یو تن د وایروس وجله.
د اوورال پاترن هاز نوت چینج.
ګبریسیوس وایي د کرونا وایروس تخپریدو عمومي بړې بدون نه دی کړې. تر اوسه په دې ناروغي د اختکیدو په سلو کې 99 پیخي په چین کې دی او ډېر د پیخي کمزوري دي. یوازې په سلو کې دوی وشون کې دي چې بې له شک اوس هم ډېر زیات دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر په تیرو دوه ورځو کې د هغو محدودو پیخو پاړه چې اروپایي چارواکو یې ریپورت ورکړي اندېښنه وښوده او په هغه خلکو کې چې چین ته سفر هم نه دی کړی له یو کس څخه بل ته د دې وایروس تخپریدو خبرداري ورکړ. هغه په تیرو دوه ورځو کې فرانسې او انګلستان کې د کرونا وایروس دوه پیښو ته په اشاره وویل چې دا کم شمیر پیښې هغه سپرغې ته ورته دي چې لوی وور بلولی شي. نوموړي ټینګار وکړ چې زموږ هدف د دې وور د پراختیا مخنیوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان رئیس پر هیوادونو غږ وکړ چې دا عامې روغتیا تدابیر جدي کړي څو د ده په وینا د لوی اور لګیدنې مخنیوي کې مرسته وکړي. نوموړي وویل دا پیغام ټولې نړۍ ته دی. دا شریک دښمن دی چې د روغتیا د نړیوال سازمان د رئیس په وینا یوازې هغه مهال ماتېدلی شي چې په وړاندې یې ټوله نړۍ یو ځای اقدام وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو وسپرا شو دیته چې د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په کوم مسلو تبصری کړی رحمت الله افغان ورته کتنه کوي.
د دنیا ورسپانې په سره مقاله کې راغلی د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه چې یو ځل بیا نهایي شوي او لاسلیک ته چمتو دی خو وخت نا وخت په وړاندې په اګاهنه او غیر اګاهنه توګه ځینې خوندونه رامنځته کیږي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د دغو خوندونو یوه بیلګه د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د حکومت لخوا پر سراسري او عمومي اوربان ټینګار او د جمهوریت منل او داسې نور شرایط چې مطرح کیږي. په سره مقاله کې یادونه شوی د امریکا او طالبانو ترمنځ اوسنی مذاکرات چې له دغه سي جنجالونو ډک دي نو که د سولې هوکړه لاسلیک سي تر هغه وروسته به د بین الافغاني مذاکراتو برخلیک تر دې هم بتاروي. د هیواد د دولتي ورسپانې د سر مقالې نواندې د قطر خبرې باید د اوربان او سولې لپاره تر هره منځ تکړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي طالبان دې پوسی چې اوربان یوازې د افغان حکومت غوښتنه نه بلکې د افغان ولس او ټول نړۍ غوښتنه ده چې د عملي کېدو لپاره باید یو طرحه جوړ شي. د سر مقاله په پای کې د جګړې لښکېلو خوونه غوښتنه سوي چې لچنو د تیر سي او د رښتینې سولې لپاره یو مشخصه طرحه راوړاندې کړي. د لیکوال پان افغان حکومت د دې لپاره بشپړ چمتووالی نیولی او له طالبانو غوښتنه کوي چې له اوربان وروسته د سولې لپاره مخامخ خبرې پیل کړي. ځینو نورو ورسپانو بیا د افغانانو ترمنځ د ملي والی په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. صوب کابل ورسپانې په خپل سر مقالې کې لیکلي چې ولسمشر چې کله تیره ورځ له بهره راستون سو له هوایي ډګر نیغ د محمد محقق کور ته ولاړ او له هغه سره د زوی غم شریکي وکړه. په سره مقاله کې یادونه سوي په داسې حال کې چې محمد محقق له اوله د ولسمشر محمد اشرف غني سرسخ مخالف وو او دغه کار یې د ستایلو دی او دغه اقدام باید د نورو لپاره یوه غوره بیلګه سي. د سره مقالې په پای کې راغلي دا ټول د امریکا جمهور ریاست ته د کاندید د جو بایدن د سرګندونو د غلط ثبتولو لپاره یوه نمونه ده. او په پای کې انیس دولتي ورسپانې په خپل سره مقاله کې لیکلي نړیوال دی پوسی چې افغانانو ترمنځ ملي یووالی موجود دی او دغه ولس نه بلیدونکی ملت ده.
دوستانو زموږه غلا ازادي راډیو ناوړی زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه دوله شپګنوي اوریدل شي. اوس په څو نړیوالو رسپانو رسنیو ته کتنه ولرو او به ورچې دوی د افغانستان په اړه څه وایي. سفیولا ستانک زیاده کتنه کوي.
په ننګرهار ولایت کې همدا اونۍ د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدو او د افغانستان د سکیټ بورډ نجونو فلم ته د اوسکار جایزې د ګڼو نړیوالو مطبوعاتو پام اړولې. امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې دوه امریکایي پوځیان شنبه ناوخته په ننګرهار کې د یو داسې بریدګر لخوا وژل شول چې د افغان ملي اردو یونیفورم یې اغوستی و. وال سټریټ جورنال ورسپانه لیکي د امریکایي سرتیري داسې وخت وژل شول چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ اداره د افغانستان د 13 کلنې جګړې د برخلیک د معلومولو لپاره هڅې کوي. د ورسپانې په لیکنه ترامپ هڅه کړې چې د افغان جګړې په شمول نه ختمیدونکې جګړې پای ته ورسوي، خو په ورسپانه کې دا هم راغلي چې د امریکا دفاع وزارت پینټاګان لا هم د افغانستان په ماموریت کې 14,000 پوځیان لري. د امریکا د ان پی آر رادیو په ویبپاڼه کې هم یو مطلب خپور شوی چې پکې راغلي زرغون پر آبی بریدونو څو کاله ستونزې پیدا کړې وي. ناټو زرغون پر آبی بریدونه هغو بریدونو ته ویلي چې د افغان پوځ له لیکو پر بهرنیو عسکرو ډزې شوې او هغوی ته مرګ ژوبلې اړولي. د ان پی آر رادیو په دې مقاله کې د لانګ وار ژورنال په حواله لیکل شوی چې له 2008 میلادي کال راهیسې د زرغون پر آبی بریدونو په نتیجه کې 1.5 سل ائتلافي ځواکونه وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ ورسپانې دوشنبه د اوسکار جایزو په اړه یو مقاله لیکلی چې یو برخه په افغان ماشومونجونو جوړ مستند فلم ته ځانګړې ده. دا فلم په یو جنگي ساحه کې د سکیټ بورډ زده کول کنجلې وسی نومیږي. فلم په هغو ماشومونجونو جوړ دی چې په سکیتستان کې سکیټ بورډینګ کوي. واشنگتن پوسټ په خپل مقاله کې د فلم جوړونکي کارل دیسنجر په حواله لیکلی چې له 2015 کال په افغانستان کې کار کړی او دا فلم د دغه هیواد میړنیو انجونو ته د مینې پیغام دی. دیسنجر سکیتستان مؤسسه هم وستایله چې په خبرې انجونو ته د سکیټ بورډینګ لارې د توانمنیدو روزنه ورکوي او ورخې چې څنګه پر مخ ولاړ شي او خلک وپوهوي چې مخېونه نیسي. د دیسنجر او الینا اندریچېوا دا مستند فلم د اوسکار مستندو فلمونو په برخه کې اوسکار ګټلې. د اوسکار جایزو مراسم یک شنبه په لاس انجلس ښار کې ترسره شول. ډیلی میل برېټانوي ورسپانې هم پر افغان سکیټ بورډرانو جوړ دغه فلم په اړه مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې لدی چې یاد فلم اوسکار وګټه خوښي څرګند کړه. ډیلی میل لیکلي چې افغانانو د سکیټ بورډ نجونې د ټول ملت لپاره ویاړو بللې او هیلې خودلې چې په نړیوالو ستیجونو ولوبېږي. سکیټستان په کابل، مزار شریف او بامیان ولایت کې هلکانو نجونو ته د سکیټ بورډینګ روزنه ورکوي او هم د ونځي درسونه پریوایي. سکیټ بورډینګ هغه لوبي ته وایي چې لوبغاړي په تیرګدار تختو دریږي او پر مخ ځي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو زموږ غږ آزاد رادیو نه اوري. په لویدیځو رسنیو کې مو واوریدل په افغانستان کې د نجونو د سکیټ بورډینګ په اړه یو مستند فلم د اوسکار جایزه ګټلې. دا مستند کته یو انجلې نومیږي او د سکیټستان په نوم د وی خریه موسی په اړه دی چې په کابل کې نجونو ته د سکیټ بورډینګ لوبه ورسته کوي. نور جزئیات د ملالۍ بشیر په ریپورت کې.
د سکیټستان په اړه مستند فلم جوړونکي کارل دیسنجر نومیږي. د دې د یک شنبې په ورځ په لاس انجلس کې د اوسکار جایزو په غونډه کې افغان نجونې زړوري وبللې. په افغانستان کې ډېر نجونې نسی کولای سپورت وکړي. دیسنجر ویل په سکیټستان خیریه موسسه کې ښوونکي افغان نجونو ته زړورتیا ورزده کوي. د دې جایزې ګټلو په اړه وویل دا راته یو ستر ویاړ دی. دا ښه خبره ده چې افغان نجونې او د افغان نجونو په اړه یو فلم دا ډول توجه جلب کړې ده. ما د تیرې پیړۍ په اخیری روبه کې اسکار جایزه ګټلې وه او ښه احساس لرم چې یو ځل بیا مې دا جایزه خپله کړه. د سکیټستان اجرایی رئیس اولیور پرکوویچ فرانسوی خبری آژانس ته ویلي چې د افغان جنو په اړه فلم د خلکو پام جلب کړی دی او دا پام یې وړ دی. پرکوویچ وویل موږ د افغانستان په اړه ډېرې منفي کیسې اورو او دا کیسه د رښتونې هیلې ده چې د افغانانو په اړه عامه ذهنیت وننګوي. سکیټستان په کابل او مزار شریف کې فعالیت کوي. پرکوویچ په 2008 کال کې د سکیټستان مفکوره پیل کړه. د ولیدل چې په افغانستان کې کوچنیان په ځانګړې توګه نجونې ډېر فرصتونه نه لري. د لومړۍ د کوڅې کوچنیانو ته درې سکیټ بورډونه ورکړل. د نړیوالو مرستندویانو په مرسته د وکړای سول په 2009 کال کې د سکیټستان د خیریه موسسې په توګه رسمي ثبت کړي. د سکیټستان د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د دې موسسې پروګرامونه له 15 تر 18 کلنو کوچنیانو لپاره دي او تمرکز یې د نجونو، معلولو کوچنیانو او بېوزلې کوچنیانو پر ګډون دی.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country. in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna taso da nari la muhimu pesho khabrawi.
دوستان زموږ غږ آزادۍ رادیو نو ورځ موږ پرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماقام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.15 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. 2:00 بجې شوې فرشته جلال زی استودیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروري.